د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په دې خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. تاسو مشال ریډیو ته غوږې په دې ګړۍ کې به تاسو شمالي وزیرستان کې د تازه بمباریو د قبایلو په اړه یوې لویې جرګې خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره د کافي کار نه کېدو د مذهبي اقلیتونو ګیلې چین ته د افغان ولسمشر سفر او همداراز پام کوه اونیزه تنزیه خبرونه اوري. په منځ منځ کې به مطبوعاتي کتنې او نور رپورټونه هم وي، خو اول به د دې ګړې خبرونه وو. د پاکستان پوځ وایي چې په تازه بمباریو کې شمالي وزیرستان کې 3 وسلوال وژل او 2 مرکزونو د ویجاړولو هم خبر ورکړي. عوامي نشتل ګوند د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو په اړه یوه لویه جرګه راغوښتې وه او دوی له حکومت غوښتې چې زر تر زره د کډوال واپس خپل کورونو ته واستوي. او افغان ولسمشر اشرف غني نن چین ته په 4 ورځني سفر لاړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ دا وکی چې په شمالي وزیرستان کې پرون په تازه بمباریو کې 3 وسلوال وژل دي. د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان تر مخه په د تخیلو کې شوې د بمباری کې د وسلوالو نه مرکزونه هم لمنځه وړي. په همدغه حال کې د سیمې خلک وایي چې د بمباریو کې ولسی خلکو ته هم ډېره مرګ ژوبله اوړېدلې ده. تر اوسه پورې تحریک طالبان پاکستان او یا هم کومې بلې وسلوالې ډلې د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د سوات په مټه کې نامعلوم وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژل دی. د مټې پولیس چارواکو تر مخه اسدالله خان نومې دا وژل شوی کس د سحر له لمونځ وروسته خپل کلي کې په خپل دوکان کې و چې وسلوالو پرې حمله وکړه. په دې وروستیو کې په سوات کې د امن کمیټو پر غړو بریدونه ډېر شوي دي او دوی له حکومت د امنیت غوښتنې هم ډېرې کړي، خو تر اوسه پورې د بریدونو دا لړۍ نه دي ودرېدلې. تر اوسه د دې تازه حمله زیماری هم چا نه ده اخیستې. عوامي نشتل ګوند له شمالي وزیرستان څخه د بیکورشو خلکو د ستونزو او هلته د امن پر ځای کولو لپاره پرون یوه لویه جرګه رابلل وه چې د پښتنو قوم پرسته او مذهبي ګوندونو علاوه پکې د وزیرستان او نورو سیمو قومي مشرانو برخه لرله. دوی له حکومت غوښتل چې په FCR قانون کې د بدلون شي او قبایلو کې د پرمختیایي کارونه ترسره شي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون مشال رډیو ته وویل چې بې کوره قبایلي ولس دې زر تر زره خپلو کورونو ته ولېږل شي.
پکار داری چې کوم پښتون که سیاسي او که مذهبي قیادت دی چې دا دې را یو شي او دې یو خبر وکړي وزیرستان په حواله. ما اجبلور صاحب ته وویل دې برابطه وکړي محمود خان سره، آفتاب خان سره، مولانا فضل الرحمان سره، سراج الحق صاحب سره چې یو روز مقرر کړي او موږ 15 اړکینو، اول به 15 اړکینو بیا به هلته نه که خیر مخکې بوزو بیا به غټه جرګې کوو. موږ خو مطالبه وکړه چې په کوم علاقه ته پخپله وای چې دا ما کلیر کا، نو هلته خو یې پرېږده چې واپس لاړ شي.
تر دې مخکې هم د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو چې که د پوز دا د ورښتوي چې د ضرب عذب عملیاتو کې د شمالي وزیرستان تر 30% ډیر ځایونه له وسلوالو پاک کړي وي، نو بیا خو باید خواوشا 1 میلیون کډوال خپلو کلو بانډو ته واپس ولېږل شي. پاکستان کې د ښې حکومتداری او ولسی احتساب د پرمختګ لپاره کارکوونکي و غیر سرکاري اداره CGPA وایي چې خیبر پښتونخوا کې 25 لک هغه ماشومان سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي چې عمرونه یې د سبق ویلو دي. د دې ادارې مشر محمد انور نن مشال رډو ته وویل په داسې حال کې چې په زرګونو ښوونځي چتونه نه لري، د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف ګوند حکومت د سکولونو جوړولو پر ځای زیاتره پیسې د تعلیم لپاره ګمارلو سلاکارانو ته په تنخواګانو کې ورکړي دي. د تحریک انصاف ګوندی بیغړې عائشه ګلالۍ مشال رډو سره خبرو کې وویل چې دا خبره سمه نه ده. هغه زیاته کړه چې دوی د درغلیو له ویرې پیسې په ډیر احتیاط لګوي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. نن افغان ولسمشر اشرف غنی چین ته په 4 ورځني سفر روان شو. ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا د سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر او نورو چارواکو سره په 2 اړخیزو مسلو خبرې کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال فائق واحدی له مشال ریډیو سره نن خبرو کې ویل چې د دې سفر په محل با دواړه هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي او اقتصادي تړونونه کیږي. افغان ولسمشر په دې سفر کې د لوړپوړو چارواکو علاوه د افغان سوداګرو یوه ډله هم له ځان سره چین ته بیولې چې د هغه هیواد د سرمایه‌کارانو سره به ملاقات کوي. افغان چارواکي د پاکستانی چارواکو هغه خبره نه تاییدوي چې ویلي وو د افغانستان نوی حکومت له پاکستان څخه د 1.5 لک افغان کډوالو واپسې غواړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ورستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرأت نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
افغان حکومت د مهاجرو په ډله ییزه توګه د راستنېدو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. سخت کال چې دغه لړۍ پیل شوې، موږ 5 لک افغان کډوالو د راستنېدو لپاره پوره امدګي لرو. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، له دواړو ګاونډیو هیوادونو نه 20 زره کورنۍ هیواد ته راستنه شوې دي، خو موږ تمه لرو چې له 3 تر 5 لک پورې راستنه شي.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی وو چې د افغان کډوالو په اړه خبرو لپاره به کابل ته ورځي، خو افغان چارواکي وایي دا ملاقاتونه نوي نه دي او د معمول خبره ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې افغانان دي د خپل خوښې بغیر له پاکستان نه ویستل کیږي. د رپورټونو تر مخه پاکستان کې دا وخت 2.5 میلیونه خوشا افغان کډوالو سیږي. او پرون عراق کې 2 موټر بم چاودنو لږ تر لږه 4 کسان وژلي. تر ټولو خونړی برید د بغداد څخه 50 کیلومتره لرې جنوب لوري ته د جرفوسخر ښارګوټي څخه بهر د شیا ملیشو د تالاشۍ پر یو چک پوسټ شوی. دا ښارګوټی تر دې بریده یوه ورځ مخکې د عراق حکومت او شیا ملیشو د اسلامي دولت وسوالې ډلې له وسوالو نیولې وو. یاده ډله د جولای له میاشتې د غلطه واکمنه ده. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. شمالي وزیرستان کې په تازه بمباریو کې د غنو او سوالو د وژنې دا وشوي ده. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د شمالي وزیرستان په اړه د بیلابیلو ګوندونو او قومي مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې کومې سیمې له وسلوالو پاک شوي هلته دې کډوال واپس ولیږل شي. د پېښور د ګلبهار اوسیدونکو د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف مظاهره کړې.
غریب عوام نفسا اوباسی لگیا دی تا تو راشی ماسا لاڑکی گوری زما کور وزٹ ہو گئی چمم کم کارخانہ لگو لے جے زما 50,000 روپے بل راگا لے لے.
د نورو ریپورٹون تر سنگ با پا آخر کی تاسے پام کوا اونیزا تنزیہ خبرونه هم اوره.
نن سبا یو بل لوی مرنه دا هم ده چې پټرول ورس په ورځ ګرانیږي. که اپریشن ازب غضب شروع شي او که د کراچی په لانډې کې رینجرز دوی ګولۍ وچلوي نو هم پټرول ګران.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. وړمبی رپورټ اردو په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخلو کې په نوو بمباریو کې د ګڼو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. ځایي خلک وایي د هوایي حملو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی نقصان کیږي. پوځ وایي چې دوی د ضربې عذب عملیاتو لړکې پرون په خپلو هوایي حملو کې د وسلوالو ځینې مرکزونه ویجاړ کړي دي. عمر دراز وزیر په دې هکله نور تفصیل لري.
د پاکستان فوج مطبوعاتی څانګې ISPR په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د جیټ الوتکو او ګنشیپ هیلیکاپټرو په 2 بیلابیلو هوایی بمبارۍ کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژلي شوي. امنیتي چارواکي دعوه کوي چې هوایی بمبارۍ کې د وسلوالو 9 پټنځایونه هم تباه کړي. د فوج مطبوعاتی څانګې ISPR تر مخه 13 ورځ وختي بمبارۍ کې 18 او وروسته دویمه کاروایی کې 15 نور وسلوال وژلي چې د ګنشیپ هیلیکاپټرونه د دتاخیل په غرلمۍ سیمه کې په نښه شوي دي. امنیتی چارواکي وایي په هوایی بمبارۍ کې 100 پورې وسلوال ژوبل شوي هم دي. په شمالي وزیرستان کې د جون 15 نیټې نه فوزي عملیاتو شروع کېدو وروسته ځایي خلک کډه شوي او د فوز زیاتره هوایی بریدونه افغان پولې ته نږدې د تاخیل او شوال کې کیږي. چرته چې سړونکو دا نظر لري چې وسلوال اوس د میرانشاه او میرعلی نه د تاخیل او شوال غرایزو سیمو ته تللي. د فوز دغه داو په اړه وسلوالو طالبانو سا نه دی ویلي او آزاد سرچینو لخوا یې هم سپیناوی نه دی شوی. خو بل طرف ته د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څیرمه شوال اوسیدونکي وایي کله چې بمبارۍ کیږي نو د غلطه میشته خلک هم د ګڼو ځاني او مالی تلفاتو سره مخ کیږي. تحصیل شوال اوسیدونکي کندهار خان مشال ریډیو ته د سیمې څخه د ټلیفون د لارې وویل په هوایی بمبارۍ کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبل اوړي او د دوی مالی تاوانونه کیږي.
عوام ته ډېر تکلیف دی، دومره تکلیف دی عوام ته چې څومره بمبارۍ کیږي دا ټول په عوام باندې دي. نن بل کو د داخلې دا سیمه په دغه غره په ټول په سمې په غرینه باندې بمبارۍ شوې دي. اوس باندې کې په سیمې واړي کې مشمان صح سوړه دی چې کوم تکلیف نه دي. دا واړي کې د شز وړي کې دا ډېر تکلیف دی. په غرینه کې سپېته راځي کړنه خوشي کو کړنه ډانګ شول تبا شول د ډېر خلک د سپېته تیا تیا
شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم شروع کېدو وروسته فوز داوا کوي چې تر اوسه پورې یې په عملیاتو کې د زرو نه زیات وسلوال وژلي، د دوی ګڼ شمېر ټکانې یې تباه کړې او تر سلو پورې امنیتي سرتیرو هم مرګ ته غاړه ورکړې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، پرون د عوامي نېشنل ګوند په بلنا د قام پرسته او مذهبي ګوندونو د مشرانو غړو ترڅنګ د بیلابیلو ایجنسیو قومي مشرانو د شمالي وزیرستان د حالاتو په اړه یو لوی جرګه وکړه. د جرګې برخوال وویل چې د شمالي وزیرستان خلکو پاکستان سره د وسلوالو په خلاف مبارزه کې قرباني ورکړي او د یو بل بنگلاديش د رامنځته کېدو مخنیوی کړی، نو اوس په کار ده چې قبایلو سره بد سلوکونه شي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د بې کوره شوو خلکو د واپس تللو، قبایلي سیمو کې د امن، اصلاحاتو او پرمختیایي کارونو لپاره به د قومي مشرانو او نورو سیاستوالو سره شریک کار جاري ساتي او داسې نورې جرګې به هم کوي. شبیر جان په دې حقله رپورت لري.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د شمالي وزیرستان پښتون زبان دی یو غټه جرګه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، د قامی وطن پارټۍ، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې، د جماعت اسلامي مشرانو، د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي مشرانو ګډون وکړلو. جرګې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان ټول قام پرست او مذهبي ګوندونو پښتنو مشرانو ته د شمالي وزیرستان او د نورو بایلو پستونځو د یوځای کې دوه بلنه ورکړه او دا رنګ د پول حکومت هم وخت نه وکړه چې کم کمزینې د وسلوالو څخه پاکړي شي ودي هلته دغه به کور شوی واپس ولېګل شي. دی په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
پکارداري چې کوم پښتون که سیاسي او که مذهبي قیادت ته چې دا درا یو او دې یو خبر وکړي وزیرستان په حواله نو ما اجبلور صاحب ته وی دی برابطه وکړي محمود خان سره، افتاب خان سره، مولانا فضل الرحمن سره، سراج الحق صاحب سره چې یو روز مقرر کی او مونږ پینځه واړه کینو. اول به پینځه واړه کینو بیا به لالته نه که خیر مخکې بوزو بیا به غټه جرګې کو. مونږ خو مطالبه وکړه چې پخپله تاسو وایه چې دا دون علاقه مونږ کلیر کړو، چې کوم علاقه ته پخپله وایه چې دا ما کلیر کا نو هلته خو پرېږده چې واپس لاړ شي.
اسفندیار ولی خان وویل چې دوی موجوده حالات ته ګوري نو په پښتنو د دې نه هم سخت وخت را روان دی، خو له دوی تمه څرګنده کړه چې پښتانه به د هغې نه هم بریالي وزي.
پښتون قوم بالخصوص او پاکستان بالعموم موږ لا د سیند ویښ ته نه یو رسېدلي. ته چې سیند ته وغورځېږې نو ته به اول ویښ ته رسې، نو چې ویښ ته ورسې نو بیا به زور کوې، نو بیا به په بره راځې. خدای دې کړي، خدای دې کړي، خدای دې کړي چې زه غلط ثابت شم. او دا به لومړی ځلي چې زه به په دې خوشحاله یم چې زه غلط ثابت شم، چې د دې نه به حالات نور هم خرابېږي. اول به د دې نه نور خرابېږي او د هغې نه پس که بیا مونږ کې همت و نو بیا به روچتي. او پښتون قوم کې دغه همت شته.
د دوی نه وړاندې جرګې ته خپل وینا کې د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وویل چې دوی د پاکستان د بقا لپاره خپل کورونه پرېښودل، خو له دوی سره اوس ډېر ناروا سلوک روان دی او غوښتنه وکړه چې دوی ته د واپسې لپاره نیټه ورکړي.
پاکستان
جرګی کې یو بل ګډون کوونکی د باجوړ ایجنسی ملک شیخ جانزاده ویل
عوامي نشل ګون یو ښه قدم کې خودو پاټا کوی اسی هم د لر غره افغان پښتون قام د وطن د ملا تیر دی او چونکه کدا د ملا تیر به قرار یې په دې کې در دی نو ته وایا مخه په ټوله منطقه کې خصوصا په افغانستان پاکستان کې بدمنی وي کچه ته پاټا کې امن راشي دې ځنه د پیرنګي قوانين ختم شي په خپل بدای ایمي امن راشي
د جرګه کې برخه خستون کې مشرانو د حکومت نه وختونو کړه چې ردی په سیمو کې د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې چې څومره خلک بے کور شوي دي د هغوی تعلیمونه په خطر کې دي او باید د لړکې د کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په یوه نیمه بجه د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د خبرون تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. پرون په خبر کې د قلیتونو لپاره د مدني ټولنو د کمیشن په غونډه کې غوښتنه شوه چې غیر مسلمان ماشومان ته دي په سکولونو یا ښوونځیو کې د اسلامیت لازمی مضمون پر ځای د نورو مضمونونو د لوستلو اجازه ورکړل شي. په دې غونډه کې د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی ځینو غړو هم برخه درلوده. برخوالو پر پاکستانی مطبوعاتو او تعلیمی نصاب نیوکې وکړي چې په خبرې د اقلیتونو خلاف نفرت او کرکه راپاري. په دې حق له نور تفصیل غلام غوث اورو.
د لړکی د مدني ټولنې ساوت ایشیا پارتنرشپ سره کارکونکي شاهد آشا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې لړکی یو قانوني مسوده جوړوي او صوبایي سملی ته به د منځوري لپاره لیکدوي.
موږ دا د کوچیو ډرافت پاستو چې اسلامیات لازمی چې مسلمانانو لپاره خو لازمی دی، خو غیر مسلمان ماننه لپاره لازمی کول زیاتې دی، ځکه چې دا په اسلام کې اوم جبر نشته دی چې دین کې جبر نشته. نو موږ دا وایو چې اغه ته اسلامیات سره یو اختیاري دغه کې دي یا دینیات یا سیویکس یا ایتھکس چې اغه اسلامیات وي او کنه اغه سره یو بل آپشن وي نو اغه د وي.
دا چې موجوده صوبایي حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه ګامونه په پام کې نیولې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی یو غړي شوکت یوسفزی د اقلیتونو په اړه د دې ونډې پرمحل مشال ریډیو ته وویل.
نو موږ غواړو چې اقلیتونو ته پوره پوره فیسلټیز، پوره پوره مواقع ملاو شي چې دوی خپل ترقی وکړي، دوی خپل ستونزې حل کړي. تعلیم ایشو ده دا کله چې دی وغواړي چې دا پکار دنو د دوی کوم نمائندگان دي موږ سره په سملو کې دا خبر دی هغه سره وکړي، یو کنسنسس ډیولپ کړي، سملای ته دراوړي. نو ان شاء الله تاسو ما امید دي چې دی کنسنسس ډیولپ کو نو ان شاء الله سملی ورته دا انکار نه کوي. ټول سونه پولیټیکل پارټیز دی آی ټول په دې اتفاق وکړي.
او د هندوانو د حقونو د ټولنې چیرمن هارون سربدیال د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د اقلیتونو په لړ کې د تعلیمي نصاب او پاکستانی میډیا د لاري منفي رول لوبول کیږي.
ما تک تاسو ته کم اخبارات وخولي باغه کې هندو په تور باندې چې د سې کم خبرې اترې دي چې دای چې دغه فشار وي او دای وار کوي یا دای چې د یو ډیر کننګ خلق دي. نو زه هم چې دا سره سره غلط خبره ده. ولی چې هندو چې د یو مذهب ریپرزنٹ کوي او مذهب یوم داسې نه دی په دنیا کې چې هغه د امن تعریف نه ورکوي، خو چې کم تصویر چې موږ دلته په خپل وطن پاکستان کې ګورو لګیایو هغه د اسلام بالکل برعکس.
د یادونه وړ ده چې د دین وړاندې د اقلیتونو لپاره د مدني ټولنو کمیشن په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو د جیدات د تحفظ په لړ کې یو بل په صوبایي اسمبلی کې داخل کړی دی او دغه بل په اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کړی شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د ښی حکومتداري او همداراز د اولسی حساب ورکونې لپاره کارکونکي و غیر سرکاري اداره وایي د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت د تعلیم لپاره بیل کړې پیسې پوره نه دي لګولي او لا هم لکونه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تګ دي ښوونځیو یا سکولونو ته نه ځي. پاکستان کې د دغه ادارې یو کارکونکو سره زموږ همکار اسرار الله مومند خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په پاکستان کې د خی حکومت داری او ولسی احتساب د پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې سی جی پی ای مشر محمد انور له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دا مهال په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 15 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکول د تلو دي سکولونو ته نه ځي. دغه په خبره دغه ماشومان سکولونو کتابونو او نور اسانتیاو ته اړتیا لري. خونموړی وایي د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د تعلیمي ادارو په جوړولو کار دومره په سستۍ سره روان دي چې ښکاري نه دغه ماشومان به ښوونځي او ته ولاړ شي.
ترکیتی بجٹ زمونږه مطلب دا چې دا پټه باندې لګیلا دا کال تر اخره پورې د کوس مونږ چې کوم انداو نو په دې چې یو څلور میاشتې د جون کې د بجټ پاس شوی نو تر اوسه پورې دا د تعلیم د زمونږه تعلیمي ترکیتی بجټ چې کوم دی
محمد انور زیاتوی چې د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو جوړولو پر ځای زیاتره پیسې په تعلیمي ماهرینو لګولې دي او دارنګ د تعلیمي بجټ یوازې 15% په تعلیمي پرمختګ خرج کړل شوی دي او نور 95% بجټ په تنخواګانو کې روان دي. که څه هم د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوندو تاریخ انصاف عائشه ګلالۍ دا خبره مني چې دوی په حکومت کې نوي دي او دارنګ د تعلیمي ماهرینو مرسته اخلي خو ردې په خبره دوی په دغه ماهرینو دومره زیاته خرچه نه کوي. د خی حکومتداري ولسی احتساب د پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې سی جی پی ای د وروستي سروې لمخې د خیبر پختونخوا حکومت د نوخار ضلع د ټول 2.24 روپو تعلیمي بجټ څخه یوازې 1.5 میلیونه په تعلیمي پرمختګ لګولې دي. د یادې ادارې د سروې لمخې په کال 2013 کې په نوخار کې 4 د جنکو او 2.5 د هلکانو سکولونو سردیواري نه درلوده. په یاني حال کې 2.9 د جنکو او 9 د هلکانو سکولونو د اوبو اسانتیاوي نه لرلي. تر دې پورې چې د جنکو په 111 د هلکانو په 3 سکولونو کې ټایلټي هم نه وي. همداراز د خیبر پختونخوا په چرسدي ضلع کې د هلکانو 1.5 سکولونو چاردیواري او 115 پرایمري سکولونو ته د اوبو سپلای نه وه. همداراز 314 سکولونو د بجلی سہولت نه درلودو. په پاکستان کې د خی حکومتداري او ولسی احتساب د پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې سی جی پی ای مشر محمد انور وای د خیبر پختونخوا حکومت په خپل د خبره منلې چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره دوی د تعلیم لپاره 3.5 روپو ته اړتیا لري. خو انور وای چې حکومت په تعلیمي پرمختګ د 40 روپو په خرچ کولو دومره زیات وخت واخیستو چې په لکونو ماشومان د محل سکولونو بهر دي. نو نه ده په خبره کچېره دغه 3.5 روپۍ ورته ورکړل شي نو معلومه نه ده چې په لګولو کې به یې څومره وخت لګي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پروند په خور د ګلبهار اوسیدونکو د وابډاد دفتر مخته و مظاهره وکړه. دوی تور لګاو چې هغه مره بجلی نه د استعمال کړي لکه څومره چې پری بلونه راغلي. د قهرجنو مظاهره چنو له حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شډینګ د مسلې د هواري ترڅنګ دی دوی ته بې ځای ډیر بلونه نه ورسي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د اضافي بلونو د مسله حل کړي. غلام غوس په ریپورت لري.
د بجلی د دې زیاتو بلونو په لړ کې 13 ورځ په پیښور ګلبهار کې د بجلی د محکمې اس ډی او دفتر خوا کې یو مظاهره ترسره شوه او د احتجاج په توګه د ګلبهار سړک هم دوی وتړلو. د دغه مظاهره پر مهال یو څو تنو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دومره زیاتو بلونو د برداشت کولو توان نه لري.
غریب عوام نفسا وباسي لګی دی دا آی ایم ایف کستونو نه پاره دا ایساګ دار ته خوده تباہ او بربادو کی دا ټول لوبا غا جوړ کړی دی او دا عبد شریلی چې وایي چې دا ټول دا بجلی د خلق پټي نو تا ته بکار دی چې پنجاب کې کم تاسو هغه فیکټریانو کې بجلی نه پټيږي تاسو هغه کنټرول کوي کنه دلته چې کم مونږ نه تاسو دا لاسه وباسي لګی زمایو اوور کوټه ولې فیملی دا جی درې کسانو مونږ فیملی دا او تاسو راشي ما ته لاړ شي ګورې زما کور وزټ وکړي چې مونږ کم کارخانه لګولې چې زما 50,000 روپے بل راغلی دی
محمد اقبال نوم د ګلبار کې 40 کالونه سیګه ما کور کې سړي راشي یو ګورې سړي یو دوه بګی دي څلور ټوپونه دي لایټ دي یو کولر دی نور سړي نور خدای زو سره نشته اوس اوس تقریبا 25,000 روپے بل لګلې تیرې مې 35,000 روپے لګلې هغه 17,000 روپے لګلې لوټ مار دی ولې د 75 روپے
راشي زما د کور انکوایری وکړه را ما سره نفرشته نرو کولر شته نرو رایټر شته نخښته صورت په کې چلیږي نور او بلپونه دي او په دې بس ما په سره 10,000 روپے بل لګلې داسې د کم زنه
د پېښور ګلبهار د اوسیدونکو د دې ستونزې په لړ کې مې چې کله د بجلی د محکمې د یو اکسین شارس خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دې مظاهره کوونکو له هغوی باور ورکړی دی چې د دوی د بجلی د بلونو پلټنې به وکړي او د دوی دا ستونزه به هواره کړي
مسله بیا
به ټیکول. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د بجلی د زیاتو بلونو په ستونزه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د بجلی د سپلای محکمو ته امر ورکړی و چې د زیاتو بلونو یا اوور بلینګ د ستونزه دی هواره کړي، خو په دې روانه میاشت کې هم په پاکستان کې د زیاتو بلونو یا اوور بلینګ ستونزه دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,960 او 1,380 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو بالکل په دغه نو څپو باندې زموږ خبرونه اوریدل شي. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس په ولیکنه کې راغلی د پاکستان د منتخب وزیر اعظم نواز شریف پر ضد اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجي مظاهرو د دې هیواد پوسټ یو داسې چانس برابر کړی و چې د حکومت تخته نسکورږي، خو د لیکنې مطابق پوسټ داسې ونه کړ. هارون بچا د دې لیکنې غټ کې درته وایي.
د اسوسییټیډ پریس اژانس لیکنه وایي په 13 اگست میاشت کې چې د پاکستان پارلیمان له نواز شریف سره د درېدو پریکړه وکړه، د دې هیواد پوځ په خپلو بارکونو کې پاتې شو او په اسلام آباد کې د غونډو شویو مظاهره چانو شمیر په کمېدو شو. په لیکنه کې د سیاسي چارو د پوه مهدي حسن خبره راغستل شوې چې وایي د پارلیمان لخوا د نواز شریف عمومي ملاتړ و چې په پاکستان کې د جمهوریت پر وړاندې راولاړ شوي خطرونه یو خواته کړل. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد په تیرو عامو انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ. نړیوالو څارونکو په دغو ټاکنو کې د بې قاعدګۍ خبره کوله، خو دا چې پایلې تر پوښتنې لاندې و نه نیولې. لیکنه کاږي عمران خان او نواز شریف پخوانی سیاسي حریفان دي او قادری بیا نواز شریف د هغه څه لپاره چې پترس کې په 13 جون میاشت کې په لاهور ښار کې له پولیسو سره په نښتو کې د 14 تنه پلویان ووژل شول ذمہوار بولي. د اسلام آباد د احتجاجي مظاهرو پر مهال هم د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې 3 تنه ووژل شول. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ چې په یاد ښار کې د پولیسو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي وو، کولای شول چې د مظاهره چانو په طرف شي او له اقتدار د نواز شریف د لرې کېدو غوښتنه وکړي، خو برعکس د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف د مظاهره چانو له مشرانو سره ولیدل او د راپورته شوي بحران د حلولو لپاره د هغوی د قانع کولو هڅه وکړه. په اسلام آباد کې پر حکومت ضد مظاهرو تنقید کوونکي وایي پوځ باید د دغو مظاهرو د لمنځه وړلو لپاره اقدام کړی وي. د دفاعي چارو پوه طلعت مسعود اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي د پوځ لخوا د دغه بحران د حلولو په موخه د طاقت له کارولو ډډه کول د دې لامل شول چې مظاهره چیان د تقویت احساس وکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وسوره دی شي اوس لسنی می بجې شوې دي د خبرونو لنډی زور د پاکستان پوز دا وکی چې په شمالي وزیرستان کې پرون په تازه بمباریو کې درې دیرش وسلوال وژلې دي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر د بیان تر مخه په د تخیلو کې شوې دي بمباریو کې د وسلوالو نه هم مرکزونه هم له منځه وړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لږ نه دی ویلې. د خیبر پختونخوا د سوات په مټه کې نامعلوم وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلې. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده اخیستې. عوامي نشتل ګوند له شمالي وزیرستان څخه د بې کوره شو خلکو د ستونزو هلته د امن پر ځای کولو لپاره پرون د قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو د استازو یوه جرګه وکړله او دوی له حکومت غوښتل چې هغه ځایونه چې له وسلوالو پاک شوي واپس دې ورته کډوال ولیږل شي. پاکستان کې د ښې حکومتدارۍ او ولسي احتساب د پرمختګ لپاره کارکوونکي و غیر سرکاري اداره سی جی پی ای وایي چې خبر پښتونخوا کې 25 لک هغه ماشومان سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي چې عمرونه یې د سبق ویلو دي. نن افغان ولسمشر اشرف غنی چین ته په څلور ورځني سفر روان شو. نوموړی به د چین د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي او اقتصادي تړونونه به لاسلیک کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني چارواکو هغه خبره نه تاییدوي چې ویلي وو د افغانستان نوی حکومت له پاکستان څخه د 1.5 لک افغان کډوالو واپسي غواړي. او پرون په عراق کې دو موټر بم چاودنو لک تر لږه 40 کسان وژلي دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد څخه 50 کیلومتره لري په یو ښار کې رامنځته. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری او زموږ خبرونه لکه څنګه چې مخکې مرتول په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو ته اوس د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې د راورو د اسلام آباد زموږ همکاري رابی اکرم خان را لګلې.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران اعلی چارواکو ترمنځ روانه هفته کې یوه غونډه اسلام آباد کې کیدونکې ده چې پکې ایران به د جند الله او د جیش العدل د ترهګرۍ خفیه هلو ځلو په اړه ثبوت وړاندې کوي او یو مشترکه سرحدي اپریشن تجویز نه علاوه په یو مشترکه سرحدي کمیشن به هم مشاورت کیږي. ادارې لیکي دواړه ملکونو ترمنځ د مذاکراتو نښکاري چې دواړه په سرحد د امن او امان خواهش لري او داسې په کار هم ده ځکه چې دواړو ملکونو ته چیلنجونه مخې ته دي. ادارې زیاتوي اوس چې پاکستان او ایران ترمنځ مذاکرات کیدونکې دي نو مناسبه به دا وي چې هغه ټولو معاملو باندې تفصیلي غور وکړي د سره وجه چې د دواړو ملکونو سرحدونه د پخوا غوندې اوس محفوظ او پورم نه دي. ادارې لیکي که ایران له اړخه د مشترکه اپریشن تجویز وړاندې کیږي نو بیا په کار ده چې دواړو اړخونو ته اپریشن وشي نه چې صرف په پاکستاني علاقو کې. ادارې په وینا چې په بلوچستان کې مختلفې ډلې خپلې هلې ځلې کوي او هلته حالات خرابوي نو په دې حالاتو کې امید په کار دی چې دا مذاکرات به نه صرف پاکستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راولی بلکې که یو حکمت عملی جوړ شو نو بلوچستان په حالاتو کې به هم د بهتره امکانات پیدا شي. مشرق رسوان خپل ادارې کې لیکي په خیبر پختونخوا کې د محرم په میاشت کې د امن او امان صورتحال ممکنه حد پورې ښه جوړول لپاره حفاظتي انتظامات روان دي. خو د حکومت او د انتظامیه د انتظاماتو باوجود هر وخت دا خط شوی چې چرته سپیخه رامخې ته نشي. ادارې لیکي له بده مرغه که چرته سپیخه کیږي نو داسې ښکاري چې هلته نه یو ذمهوار افسر موجود وي او نه صحیح حفاظتي انتظامات صحیح شوي وي. ادارې د محرم په میاشت کې د امن کمیټیانې د فعالولو ضرورت دی. ادارې اخیری کلی کې باید چې د دې ترڅنګ په محرم میاشت کې لاؤډ سپیکر باندې هم پابندي ولګول شي او انتظامیه د صرف محرم لسم تاریخ پورې دا مسله مهمه نه ګڼي بلکې د دې نه پس هم د امن لپاره منصوبه بندي دی وکړي که چېرته سفیرګریزه مسله پیدا کیږي چې د هغې په وخت حل راوباسي. جمهور رسپانه خپل ادارې کلی کې چې په دوبۍ ټیسټ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې آسټرلیا ته ماتې ورکړې دي. ادارې وایي دا میچ ګټل پاکستان کرکټ لوبډلې لپاره ډېر ضروري وو. د دې نه د لوبډلې په اعتماد کې هم اضافه وشوه. ادارې په وینا ضروري ده چې د دې لوبې نه په لوبډلې کې اعتماد راغلی وي او هیله پکار ده چې ټول لوبغاړي به مخکې هم د داسې لوبې مظاهره کوي. ادارې اخیره کلی کې د دې ټیسټ میچ نه د کپتان ښه حکمت عملي ښکاري. پکار ده چې دا مخکې هم جاری وي او د ټولو ضروري خبره دا ده چې دوی صرف په خپلې لوبې توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امنیسٹی انٹرنیشنل ادارې د نړۍ د مدني ټولنې کارکونکو او عام ولس څخه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د ناموسي رسالت په تور د مرګ سزا شوې اسحی خزي آسیا بیبي د خوشی کولو لپاره دی له پاکستانی حکومتي چارواکو څخه غوښتنې او اپیلونه وکړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د اپیمو د کښت په اړه لیکلي چې دا د دغه هیواد اقتصاد او جمهوریت د خطر سره مخامخی. مجید بابر د دواړو لیکنو غټ کې درته وایي.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د نړۍ د مدني او بشري حقوقو کارکونکو نه غوښتنه کړې ده چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د لاهور های کورټ لخوا هغې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د ناموس رسالت په تور د مرګ د سزا پر ضد اپیل رد کولو په لړ کې پاکستاني اعلی حکومتي چارواکو ته د هغې د خوشي کولو لپاره اپیلونه واستوي چې د تیرو څو کالونه دغه سازمان وایي چې د آسیا بیبي پر ضد د دغه مقدمې په صفاتوګه پر مخ وړو کې دوی ته یو شمېر اندېښنې دي. آسیا بیبي داوه کوي چې د هغې پر ضد د ناموس رسالت په دې مقدمه کې چې کوم ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړل شوي وو هغه جعلي وو، او په 2010 کال کې چې کله عدالت هغې ته د مرګ سزا اوروله نو هغه قید وه او ورته د خپل دفاع لپاره د وکیل سهولت نه ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل د آسیا بیبي په حواله زیاتوي چې د هغې پر ضد د ناموس رسالت دا مقدمه په تشو اوازو درج کړل شوې وه، او د بشري حقونو ځینې کارکوونکي دا دریز هم لري چې کېدای شي د لاهور های کورټ قاضیانو د آسیا بیبي د مرګ د سزا پر ضد اپیل د خپلې ویرې له وجې رد کړی وي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د 2009 کال نه چې کله آسیا بیبي پولیسو نیولې وه نو ډېره یوازې ساتلې وه، او ورته ویلې شوي وو چې دا د دې د خپل حفاظت لپاره ډېره ضروري ده، خو ځان لا د پاتې کېدو او د مرګ د سزا د انتظار له امله د آسیا بیبي ذهني او جسماني حالت ډېر خراب شوی دی چې له وجې کورنۍ د هغې د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمنه ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه څېړنه کې په افغانستان کې د اپیمو د کښت پر ضد د امریکا لخوا د مالي لګښتونو موضوع راغستې ده، او زیاتوي چې په تیرو 12 کالو کې امریکا د اپیمو د کښت پر ضد څه د پاسه 5.5 ارب ډالر لګولې دي، خو د ورځپاڼې په خبره نتیجه یې دا شوه چې ځمکني حقیقت نه ثابته شوه چې دغه پروګرام ناکامه شو. د دغه سیړنې تر مخه د دې ناکامۍ نتیجه دا شوه چې د دغه جنگ د پلي هیواد اقتصاد غیر قانوني کاروبارونو ته محتاج شو، او د درغلو زیاتېدو له وجې د جمهوریت پرمختګ په خطر کې شو او افغان ولس پنه شو اخته شو. د ورځپاڼې په خبره د اپیمو غیر قانوني کاروبار نه هر کال وسلوالو طالبانو ته څه د پاسه 1.5 میلیونه ډالره ګټه کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د څو لوړپلو افغان چارواکو سره گاونډي هیواد چین ته لاړ. د نوموړي د دفتر چارواکي وایي چې د څلور ورځني سفر کې به ولسمشر د چین سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو ځینې تړونونه لاسلیک کړي. په دې حقله د جانقال لکوزی رپورټ اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی بهر ته د خپل دوهم رسمي سفر په لړ کې تیر شپه چین ته ولاړ. د جمهور رئیس مرستیال وین خاغلی فایق واحدی ازادی راډیو ته ویل
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رو پایتخت
جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی احمدزی تیر شپه د یو جګپوړي دولتي هیئت په مشرۍ پیکینګ ته ولاړ. دا سفر د چین د جمهور رئیس د بلنې پر اساس شوی. په دې څلور ورځني سفر کې به د افغانستان جمهور رئیس د چین له جمهور رئیس صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره لیدنه کتنې وکړي. جمهور رئیس به په دې سفر کې د چینایي او افغان سوداګرو یوې غونډې ته هم وینا وکړي، او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د برابر شو اسانتیاو په اړه معلومات ورکړي.
سهولت های سرمایه گذاری در افغانستان برشان معلومات بده.
خاغلی فایق ازادی رویتو ویل جمهور رئیس احمدزی به د چین په یو پوهنتون کې وینا وکړي. د چین او افغانستان ترمنځ اړیکو په بیلابیلو برخو به رڼا واچوي. د کارپوهانو په نظر چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی دا سفر د زیات اهمیت وړ دی. په دې سفر کې به زیاته هڅه وشي چې د افغانستان په بیا رغونه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شي. له جمهور رئیس احمدزی سره په دې سفر کې یو زیات شمېر افغان سوداګر او پانګوال هم ملګري دي، او چینایي پانګوال به وهڅول شي چې د افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. دا مهال چین د افغانستان د عینک مسو کان کې پانګونه کړې، او د دې کان د استخراج لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2001 میلادي کال کې تړون لاسلیک شوی و. ویل کېږي چې په دې تړون به له سره غور وشي. لبل خوا افغانستان او چین په خپلو کې شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري او د چین لوري ته سیمه کې تر ډیره حده ایغور مسلمانان ژوند کوي. ایغور مبارزین په چین کې په حملو تورن دي. پیکینګ اندېښمن ده چې د افغانستان له لوري امنیتي ګواښونه به دوی ته نورې ستونزې هم رامنځته کړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي په سیمه کې د چین اغیز ته په کتنې د افغانستان او چین همکاري د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیره مهمه ده. یوه مسله چې موږ هیله من کوي هغه دا ده چې چین دا مهال د افراطیت د خطر په وړاندې اندېښمن دی. چین غواړي په سیمه کې د خپل اغیز زیاتولو په مقصد د افغانستان په زیربناو کې ونډه واخلي. چین د پاکستان دوست دی او پر هغه هیواد نفوذ لري. که چیرې چین او امریکا د افغانستان د ستونزې په حل کې همکاري وکړي، فکر کوم دا به د افغانستان د مسایلو په حل او له پاکستان سره د اړیکو په ساتلو ستر اغېز وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان ښاغلی فائق واحدي هم ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس احمدزی به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د امنیتي همکارۍ پر مسلې خبرې وکړي. د سیمې ستر هیواد چین ته د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې سفر وکړ چې د روان عیسوي کال په پای کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دې هیواد ته به بهرنۍ مرستې کمې شي او چین د دې تشې په ډکولو کې مهمه ونډه اخیستلی شي.
دا مشال ریډیو ده. اردوونکو د افغانستان د کډوالو بیرته ورسنیدونکو وزارت چارواکي وایي که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او ایران میشته څو زره کډوالي کورنۍ واپس خپلو سیمو ته ورغلي، خو د میلیونونو په شمېر کې د افغان کډوالو د ورتګ په اړه دوی کوم پروګرام نه لري. تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې افغان چارواکو ورته ویلي چې حکومت افغانستان ته له پاکستانه د ټولو کډوالو د بیرته ورتګ لپاره تیار دی. پاکستان کې خوشاله 2.5 میلیون افغان کډوالو اوسیږي. رحمت الله افغان په دې حقله نور تفصیل درته وایي.
افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه خبره تایید نکړي چې ویلي دی افغانستان چمتو ده چې په پاکستان کې ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وین اسلام الدین جرأت د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل روان کال په خپل خوخه د 15 لک افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره آمادګی نیولې ده.
افغان حکومت د مهاجرو په ډله ییز توګه د راستنېدو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. سخت کال چې د غلړې پیل شوې، موږ 15 لک افغان کډوالو د راستنېدو لپاره پوره آمادګي لرو. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، له دواړو ګاونډیو هیوادونو نه 20 زره کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي، خو موږ تمه لرو چې له 3 تر 5 لک پورې راستانه شي.
په ورکړل شوي راپورونو کې چې د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د خپل هیواد له دولتي خبري اژانس IPP سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان غواړي په پاکستان کې میشه افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. ښاغلی بلوچ همدارنګه زیاته کړې چې په همدې هدف افغانستان ته یو پلاوی ځي تر څو په دې برخه کې یو اړخیزه کړنلاره جوړه کړي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی هیات به یو میاشت وروسته په هغه درې اړخیزه ناسته کې چې د دې هیواد افغان چارواکو او ملګرو ملتونو ترمنځ په کابل کې جوړیږي د ګډون په هدف افغانستان ته راشي. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ دې ته ورته درې اړخیزه غونډې له 2 کلونو راهیسې جوړیږي او د کډوالو په ستونزو ورکې خبرې کیږي. افغان حکومت وایي چې سکل به د دې ډول غونډو کوربه وي او د هغو 1 میلیون افغان کډوالو په اړه به بحث وکړي چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسیږي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي چې افغان کډوال باید له پاکستانه په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي، نه په زور او جبر سره. په افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد وایي
موږ لکه د تیرو کلونو په څیر د کډوالو چارو وزارت سره د کډوالو د راستنېدو او ځای پر ځای کېدو برخه کې هر ډول مرستې ته حاضر یو. په تدریجي ډول او په عزت سره هیواد ته د افغانانو د راستنېدو هغه مسله ده چې د کډوالو کوربه هیواد پاکستان، افغانستان او UNHCR ورباندې تل ټینګار کړی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالو او کورنیو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د کډوالو د سرپناه، د هغوی د سفر خرڅ او نورو غوښتنو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه افغان کډوال او په ایران کې 1.6 میلیون افغان کډوال د اوسېدنې قانوني اسناد لري. له دې پرته په دې هیواد کې له 1 میلیون زیات غیر قانوني افغان کډوال هم ژوند کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو اوس هم د وادې سره سم تاسو پام کوه اونیزه تنزیه خبرونه دروو چې زموږ همکار امان الله ناصر یې درته جوړی.
السلام علیکم گرانو پروٹے پسی سرگردانو پالوگانو او شلغمانو پسی پریشانو ودالو اڑو او غڑو تہیرانو او ریدونکو نغد استاسی دے نوری پریشانی دے پار را ورسے دے کرمے عرف گورگن مرچکے کرمے پیجنے او کنا او کنه چې ملي هندار کتاب مو ویلې نیوی د پښتني نکلونه مو مطالعه کړې نیوی نو به د یوسف خان شیرینی ادم خان درخانی مومن خان ګل مکی او د کرمی په نکلونو باندې تازه څنګه خبرې گئی مون خونن سبا د فرنجانو عاشقان پیجنو د هندوانو عاشقان پیجنو د پنجابیانو او عربیانو عاشقان پیجنو خپل عاشقان را نه هیر شوی دی رانه ورک دی خپل شاعران را نه هیر شوی دی ڈسکو گانی وایو بریک ڈاؤن سنکو ځکه خو اتن را نه هیر شوی دی د مایکل جیکسن څنی مو جوړی کړی دی خپل څنی را نه هیر دی هاي هاي څه زمانی وی چې ویل به ورا واډ واټ چنی راوڑی می گلنا راواڑ وا چنی راوڑی می گلنا داستا دا پار می پجیب کی راوڑی دسملونا او راواڑ وا چنی راوڑی می گلنا راواڑ وا چنی راوڑی می گلنا
وی وی پا دی سڑی سوشو ستا سونی وی چیری خوچی مالی دلی هم دا کسپیر میدان دی
زما هم چنی وی تو تکه زما هم زوانی وی چی داستا رنگ دا ریپورترانو للاس خاوری ریش وی انجونو با تپی را باندی جوڑ ولی ویل بی ستا تر دی داسی زوانی جارشم ستا تر دی داسی زوانی جارشم لکه یو اخ چی لکاروان پاتشینه
ای اوخه ویما کور دی خراب شه زما را پور اعلانو که کنیزه درغلمه بی اعلانه
نو گرانو او تو تکی زدا اوریدونکو کرمه حق زوانو چې د چاپ باره کی دا ویل شوی دی چې کرمه غم بنوی غم براوړي په پخوا زمانه کې خو صرف یو کرمه و چې غمونه به یې راوړل لیکن نن سبا خو په ملک ناپرسان کې یو کرمه په ملک ناپرسان کې بل په کنیډا کې بل په لندن کې دوه په ګجرات کې او ګوره چې نور لا په کومو کومو غارو کې پټ دي چې وروسته به راوځي
نو گرانو سیلاب زده او کباب زده او ریدون کو دا سڑیم دا کشانی نکراری گی دا دی نوران دی چی دی نور جنونگان او باسی زتا سو بیام یو دیر گتور انترویو تا دا دا وابدا دا یو اکسین مرکه دا نن با مشتا دی دا لوڈ شیدنگ پا وقت بیل بجلی کارون سنگ کی گی دا طریقه به مونتا راخی السلام علیکم
وعلیکم السلام تو تکیر ارسی دی
هاو جی ما اوریدلې دي چې ته د لوډ شیډینګ په سبب پریشانو زمونږ اوریدونکو ته د لوډ شیډینګ په وخت د دوی د پریشانیانو حل ورشوي
بس د ثواب کار دی الله دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي چې تر څو حامد شیر علي صاحب ناز دی لوډ شیډینګ خو ختمې دی نشي نو کم از کم ما وایي چې دا طریقه خو خلکو ته وروښیم
جی د خلکو اول پرابلم خو دا دی چې د لوډ شیډینګ په وخت پنکې نه وي ګرمي ډیره زیاته شي د دې علاج به تاسو څه تجویز کوئ
سیدا سیمپل تو ته په دې کې پریشانې څه خبره ده زمونږ خلکو په معمولي معمولي خبره پریشانې کېږي مړې د ګرمي او د پنکې څه تعلق دی زمونږ وابډا والا په خپل خو اول بجلی زینه که چرته لاړه هم شي او زما ګرمي وشي نو ته خبره ده سر ما ولې چنټ کړی دی
زسه خبره یما
په سر یخه اوتړم ته یقین وکړه داسې خوندو کې چې زه وایم د ملتان نه مری ته لاړم او کچیری بیا هم نسوم سوړ بیا ته خبره چې زه څه کوم
اوه زس خبره ما
دا یخ یخ ویالی دا مندونه دا جیلونه دا د سده پاره دی بس او بوت اور ټوب کم بلکې پورا فیملی او بوت اور ټوب یو غټ د ټریکټر ټوب دا وانه ډکو پکنیک کا پکنیک او ګرمی ته هم شکست ورکو
اوف توبه می ده خدایا خجی دارا توی چی دا جامی سنگا استری کوه
در خیمه تا ولی دومره جذباتی شوی زما خدا مشوره ده که بجلی وی کنوی استری پا بجلی گر سر چلوه ما دیر خرشه ده منی
نو دا جامی با سنگا استری کیگی ها
دا سی با اوکی چی استری برا والی نمرتبی کیگ دی چی خط و دشو جامی با پیستری کی نه دا لوڈ شیڈنگ پریشانی نه دا بیلغم
خان او دا تیوی بسنگا گورو
یه ضروری دا چی تا دا قادری و ایران خان غزره دیلی مخانو گوره دا میخرشید سیگار او دا چودری شکایت و سین غدوولس نمبر عینه کیو گوره چی شپا و رزی لگولی چی دا سی معلومی گل که چرک چی پا کزکی گوره ده پرواز شریف غزبیره که کره ضروری ده چی گوریه او کچیری بیا هم ستاز رن ندریگی نو ریدیو واورا نه ده بیجلی غم نه ده لوڈ شیدنگ ضرورت
او ده فریج بسنگ چلیگی
های 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 ده یخ منگی یخی و با چه ساسی خونه ویلی چی ده بنگی غاره میشنا لمن میسپینا کنا بل پا غاره میزنگی گی تاویزنا کنا ده بنگی نبا ده فریج غمو نبا ده موتر و نلکو مصیبت گدر تا براغل منگی بار سرو ویل بی گدر تا زمرا پسی راشا منگی می دودی نریم لعمی ما تبینا رازه تو تا کوچ ما و تام یو جنگر جوڑ کو پزنگل کی یو سوب بزه یو گدان برانی سو تبا براوڑی پراتی با پخوی غرکی با وحی یخ یخشنون بی براوڑی
او تبا چه که؟
زبا خرم سکم نور بسکم آخر دا وابده اکسینیم سه معمولی زده خونه ایم کنه
نوگرانو او وابده زده و ریدون کو داو جناب اکسین وابده صاحب چی مونگته ده بجلی ده نشتوالی ایلاج راو خود نن سبای و بللوی مرنه دا هم ده چی پیترول ورس پورز گرانیگی تا حکومت ده IMF کست ادا کرو نو هم پیترول گران که اپوزیشن درنی او جلسه ورکره نو هم پیترول گران شی که اپریشن از به غضب شروع شی او که ده کراچی پلانده کی رینجرز دوی گولی و چلوی نو هم پیترول گران اخیر دا عوام چو کی چیری لارشی جج صاحب دا اکیم بخمل صاحب مشوری و عوام
اکیم صاحب اکیم صاحب پیترول بیخی دیر گراسو اس خود اخپل موتر سے بیزارسو
چی زینی بیزاره اینو خوی او دوه لیتر پیترول روڑه کنه
سنگه خبری که یکیم صاحب دوه چشی روزانه شل لیتر او را چوم
آغا خود تا تینکی تا ورا چه دا لور ور بندیوا چه و او دا ماچی ستیلی ور ارتاو که نرایگا بانس نبجیگا بانسری
بس
حکیم صاحب نندریه ما ده گیس نرادی دوده یو دیگ چنگ پوخ کم
های چار اختیا ویلی دی چه خزه دی خدای پوکری ای بیوقوفی بهانه دی جوڑه ده سری تا دی اوه چه لوتل نتیاره در لراوڑی کنا
حکیم صاحب دوبو ننکا نندره مده چه نرازی خلطن دیسه خمروشو
ستا بیا بیخی سا پا 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 غاله کی ولاده ده مری ولی شیوبا نیشتا شوملی اسکا شربت اسکا انرژی درینک نوشی جان کرا کنه
حکیم صاحب دی بجلی بیل او دی گیز بیل دیر زیوت رو غلای دای
زما په خیال خبرونه نه اوري مڼي د سیول نافرمانه اعلان وکه می جمع کوه بیل
اوکا کنیکشن کارت شو نو بیا
د حیران خان جلسې ته ورشه کنه خراس کا خپل تن کو حساب ما منه.
کم شایبه کم شایبه پیترول گرانسو دا تکسیو رکشیه و لکی رایه بیخی جگی کره.
مبارکو مبارکو دا تکسیان و رکشو بای که توکی دنی که بابا سای کل لشتور راو باسی پنچر رو لگوی توکی پا موتانو نه پیترول نه دیزل ورزش کا ورزش ترانسپورت کا ترانسپورت. مبارکو مبارکو.
کم صاحب کم صاحب تخوا کم وی دا قادری څنګه شوی؟
شکر دی چې قادری یم که درته تاتاری شوم ناتار به در باندې جوړ کړم. مبارک هو.
حکیم صاحب حکیم صاحب سړی می ډیر ظلم را سره کوي وهی ټکوي می.
روزانه لس لس کیلو الوچی خوره.
یو لس لس کیلو الوچه دا بیا ولی؟
د خزو د خولې د بندېدو دغه یوه طریقه ده
حکیم صاحب. وان بله طریقه یې نسته؟
بله طریقه یې هم شته. او بله طریقه یې دا ده چې په جبه یې دانه راوخیږي.
او پام کوه پام کوه د خزو سره پنګا بالکل نه د چنګا. پام کوه د دوی سره باز کول لکه خپل ماز غچټل. د دوی سره جګړه کول د قادری سره باز کول یعنی خپل سر ماتول. او پام کوه پام کوه.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
شد رحمت باران خار غسته اوده. راشد رحمت باران خار غسته اوده. شولکا دکلید چنار غسته اوده. راشد رحمت باران خار غسته اوده. راشد رحمت باران خار غسته اوده. راشد رحمت بارانا خار غسته اوده. راشد رحمت بارانا خار غسته اوده.
چې ستړي کیږي